د بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مودې کرنې لې یو متخصص سره مرکه کړي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه پر سپکتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وايي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک پنه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. ازادي رادیو اوري د افغانستان بسګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې سبزیجاتو هم بزغلې دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بسګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې ښاغلي ساپي له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیک دو په اړه وویل.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی مثلا مشتقي زموږ مشتقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه د وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشتقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کړم په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوځرو کړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحبای او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایې ورځې بیرونو باسي او د کابل هواي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزغلی د نسبت مشتقي بزغلی د دې په اساني پیژندل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدي او برابرۍ چمتو کوي چې پټې ته انتقالي او بل بیا لګره په صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. تاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره ده چې لګره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولید کوي او ځین انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل دې نه وایي کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخل غم باید دې ته متوجي وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدو د بیت سره د چاپیدار سره توافق لري باید دغه کار
استاد صاحب یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلګو بزغلی شودل یا نیالګي کرل هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په دغه کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دې دا د اقلیم تغییرات باید دې مد نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګي نیسي په بنجان رومي بنجان د دې لپاره چې په پټي کې وتا شرایط نه مساعدي کې دی اخلي په کورو کې کوي، او دې دا باید پیشبینه وسیږي چې مثلا په دغه باندې سړه هوا سړه سیلي یو دفعه راځي، دا سړه سیلي هغه د سړه سیلي د راتلو وخت ځینې دا خپل تجارب هم لري، او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پیشبینه وسیږي کچې ته داسې سیلي سره مخامخ کیږي دې باید خپل بوټي زړه ته زړه څوکي وپوښي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکانې وي، نو کدا شان دې مد نظر ونه چې دې سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس دا وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان باید مد نظر ونیسي، او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغې د خپلې مزرعو ته وباسي. اوس نو ټکنالوژي د مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې افته کې درجه د حرارت ورځي کی، مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي. د کولې شي چې خپل سبزی وژغو دی او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه مولسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې د پاره هم ستونزه نه پېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري، کې چې د منسوخه کې دی حساسیت دومره نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ شو لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د هوا د تغیر سره لکه بینډي شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه منځ دی.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینوولو پاڑا یولر سپارختنی لرلی.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له خاغلی خپلواک سره خبرې پیل کړو د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زمانوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی يم. زه به وایم چې بدبختانه د سې چې دوا یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نور ټوله کورنۍ یعنی 14-15 کس کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي، نو هغه د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیری دا دغه ماشومان سره د کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاته دی چې کیږي زکه چې غوی باندې روژه ناوړي خو هغه کالن کې روژه نه لري خو دوی په زور باندې دوی روژه کړی دي ځکه چې سالم خواړه غوی ته نه تیاروي. هغه بیا د روژه مات په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړي او نه قرار کیږي ځکه وږي پاتې شوی دي د ورځې او هغه لامل کیږي چې بیا لویان په دیو باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو په وخت باندې غذا تیاری په روژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کېږي او د هغوی مثلا هغه روزنه کېږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخته غذا آماده کول د کورنۍ د میرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، د هغوی د وجود سالمه روزنه کېږي، په خپل وخت باندې تغذیه کېږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپلې کورنۍ د خپل رب په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برنامه دی چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شک چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی تر څو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته کچیته نوې خطه ورته یا نوې دیګه ورته نشي کولای پلار یا مایندې، نو ادي اقل د ماخام نه چې سپات کیږي یاد لږ اضافه وکړي چې سبات ورته غرمه کې دوی ته وتوانیږي چې یو سپات وسی چې غوته تغذیه له خاطر ورته ورکی. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا غده چې یو خو سرګردانیان یو بل قزان باندې داسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زرزر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼي چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق تر په هولند کېږي؟
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په حق له عامه پوهاوی وکي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نور میاشت وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې تصامم پکې ده او شوده ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهن سینو دی وده په خاطر د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شودي ورکړل شي. ولې وس عامه په هوای نه شوای چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومان ته شودي ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانیږئ دغه نه جلوګیری وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه وي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او هغه چې په جامعه کې یو ساتنه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغه سی ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اولی کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دی اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه د ته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغو غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو، او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اغه فکر ډیر اوسیله نه لري، اوسیله مندی نه لري چې یو کار کې اوسیله ولري. نو اغه د سه همیشه په جامعه کې خوشونت کوي، ډیر حدا پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لهم سایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ خپلوانو سره. بیس کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دی کورنۍ ته؟ البته هغه کورنۍ ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دی؟ د څه ډول مهال ویش لمخه باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي دا ټول چاره سمبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغه مثلا نادار دي، هغه څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړی تور کې، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای دا څنګه یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغایي چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي، نو زه فکر نه کوم چې د شریر لازم دې روژه هغه کم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي. یاد تنبلی له لاسیال دای چې روژه مزه دا توانین لرم، نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکومه چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته په صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار و مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیه مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نش. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي پخولی، حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته هغه کومه ډوډۍ چې ده که ورته تازه تیارولی شي، خدا خو ډېر ښه، او که چېرته نشکول نه دروژنات خوړه لګی ترڅو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څخک اته له دوی سره خشونت کېږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخته میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پښو لاندې کېږي، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلند نه ورسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چېرته یو ماشوم ته روژې میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې ده ته لږه ورسېږي، ده ته تنده ورسېږي، ده پالنه ونه شي، نو طبعا دا د خپله د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې ده ته داسې یو تور یو د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چېرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو ده په دې ذهن کې د ده په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسېږي، موږ ته زیان رسېږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کوم پیغام چې روژه لري ورته ورسول شي، تر څو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چېرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو اتومات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږیم، زه پکې تږیم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی یم او روژه په تنګ کړی یم، نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري، دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیارې میاشته الهام ماشومان ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدې تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلند کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام هم ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشت ده، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایي زما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې موږ حوصله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډېر زیات وسي، په دې میاشت کې باید موږ ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا، که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري، نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی وسي او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کوم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه، کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نو زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه د خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې، ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده. نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي، داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده، روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفید داد کوم زلم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چو ظلمونو کی مشفید ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کی مشفید داد کمزا لملا لاسا چ ظلمونو کی مشفید